گفت و شنود
خبر اتره
د امریکا جاغ د روختیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ
و ما هم سلام های گرم و سیمانی خود را خدمت تمامی شما شنونده های عزیز که میکنون با رادیو هایتان نشسته و برنامه صحی گفت و شنود خبریتر رادیو آشنا را گوش میتن تقدیم میدارم
قدرمون آوریدون کو دادی بیا ستاسی دپار البته ستاس دروختیا و آرامی پهیله د نن شپه په خبرونه پیل کوو هله ده چې تاسې خبرونه تر پای واوري او ستاسې لپاره ګټور وي او لمړی به زه د ټولو څخه مننه وکم چې د فیسبوک او تلیفون له لارې زموږ سره په خبرونه کې برخه اخلي درنو اوریدونکو زموږ د نن شپه د خبرونې موضوع ده چې خلک باید د ملاریا د غوماشې د چچولو څخه څنګه ځان وساتي او څه باید وکړو چې د غوما د ملاریا د غوماشې د تکثر یا زیاتوالي څخه جان بساتو.
بله شنونده های عزیز هوا رو به گرم شدن است و بدون شک مناطق مختلف افغانستان چه مرکزی چه شمال چه جنوب چه شرق و یا هم غرب بدون شک هیچ اتر نقطه افغانستان نیست که با بیماری ملاریا آشنایی نداشته باشند
بله.
و ما هم چون هفته که گذشت در طول از این هفته روز جهانی مبارزه با بیماری ملاریا بود خواستیم این برنامه را مختص به بیماری بسازیم و صحبت های دکتر صاحبهای از این برنامه را در مورد آنچه که همکارم گفتن با شما شریک بسازیم.
لا پخبرونی که بل منام لرو
موضوع دوخ جای شک نیست که بدون میمان که نمیشه. بله میمانه ما دکتر سید محمد نعیم حبیب مسئول هماهنگی تکنیکی برنامه مبارزه با ملاریا و لشمانیا در وزارت صحت عامه افغانستان هستند
او دکتر سید عبدالشکور نصرت په کندهار کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د پروګرام مسئول دی.
بله.
پروانه که دکتر سیب گلاب
گلاب خان ایوب در نیمه دوم برنامه داریم و در مورد اقدامات تازه ریاست معافیت کتلهی وزارت صحت عامه در قبال عملی ساختن برنامه پولیو در بعضی از ولسوالی هایی که در اونجا نشده بود
بله.
واکسین راندازی شوه با اونا صحبت خواهیم
کرد. دو دیسر با هم خبری وکم
شنونده های عزیز در سال 2015 میلادی حدود 214 واقعه ملاریا در 95 کشور جهان ثبت شد. 214 واقعه ملاریا در 95 کشور جهان که بر اساس آمار ملل متحد بیش از 400 هزار قربانی گرفت. رهبران جهان سال گذشته هدف تعیین کردند که این بیماری را تا سال 2030 در کم از کم 35 کشور جهان ریشه‌کن بسازند. ملاریا یک بیماری پرازیتی است که 5 شکل داره و عمده‌ترین وصف از این تب شدید است. هر کشوری که برای 3 سال پی هم هیچ واقعی بومی ملاریا نداشته باشه از سوی سازمان جهانی صحت به عنوان کشور عاری از ملاریا اعلام میشه.
ده.
اما در افغانستان به ویژه ولایت های گرم سیر این بیماری بیشتر شایع است و به گفته مقام های وزارت صحت افغانستان 75% مردم از این کشور تا هنوز هم در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند.
بله.
چند نکته را می‌خوایم که امروز شنونده هایی که میکنون ما را مشنون شریک بسازم تا به اهمیت از این برنامه و همچنان به خطری که از جانب ملاریا متوجه از اونا است پی ببرن. شافی جان ما شما در افغانستان زندگی کردیم بسیاری مناطق بعض امراض درش عام میباشد
بله.
از او خاطر بسیاری کسایی بهش توجه به خرج نمیتن خو خیر ملاریا گرفتید یا گلون درد
است بله در عادی بولید امراض
حدود 3.2 میلیارد نفر تقریبا نصف جمعیت جهان شنونده های عزیز در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. افریقا با داشتن 88% واقعات و دادن 90% تلفات شایع‌ترین منطقه ملاریا در جهان است. مرگ و میر ناشی از ملاریا از سال 2000 تا کنون در سطح جهان 60% که به ویژه در افریقا 66% بوده و واقعات جدید از این 37% کاهش داشته.
بله بله.
و در بخشی از جهان به ویژه جنوب شرق آسیا پرزیدهای عامل ملاریا نیجریا در مقابل دوا مقاومت کسب کرده.
بله بله. یعنی دا ټول هغه موضوعاتی چې په خبرونه کې به د محترم ډاکټر سیبان سره هم مطرح کوتنګ.
بله بیان کې برنامه را غوښته.
زبه خبرونه د محترم ډاکټر سیب ته لومړی ما ډاکټر سیب محمد نعیم حبیب سیب ته شرغلاست وایم ډاکټر سیب تاسو په خیر راغلاست او لومړی پښتنه به هم ستاسو څخه وکم. ډاکټر سیب تاسو په لین کې یاست؟ ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب دوی خو جواب نه وایي. نو راوسو ډاکټر صاحب عبدالشکور نصرت چې په کندهار کې دی د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د پروګرام مسؤل دی. تاسو په لین کې یاست ډاکټر صاحب عبدالشکور؟ شه ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب صاحب ته به ټلیفون وکړي هغه په لین کې اوس نه دی.
په کومه در لین اسنه؟
په لین کې دی.
بله ډاکټر صاحب صدا مو راځه؟
نو
بله
شما ساده شما را مسوا. بله ډېر شرغلاس محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب او ډاکټر صاحب عبدالشکور نصر صاحب هم شرغل په مخ کې وویل په لین کې حاضر و دوی هم شرغلاس وایم. نو لومړی سوال به زه د ډاکټر صاحب محمد نعیم څخه وکم. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې مشرف جان خاصه معلومات د لشمانیاو او د وبخشي د ملاریا د ناروغي په اکل وکړه چې په دنیا کې تر کومې اندازې پورې تر کومه حد رسیدلې او په پیښو د دغه ناروغي د پیښو د کمیدو لپاره د کوم لارو څخه کار اخسته سوی دی. نو ډاکټر صاحب پښتنه مې لومړی دا ده چې د افغانستان خلک همدا اوس په کم اندازه د ملاریا د ناروغي د خطر سره مخامخ دي.
ډېر مننه تاسو په کنه په لومړی سر کې اول زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او بیا تاسو د رادیو د لارې خپل ټول وطنوالو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ډېر مننه چې تاسو د مرکه سره په دې وخت کې د ملاریا نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې تاسو ته په یادونه کې چې ملاریا پېښې چې زیاتې دي منځل کیږي. نو تاسو دا پروګرام جوړ کړو چې موږ وکولای شو تاسو د چینل له لارې نه خپل وګړو ته دا معلومات ورکړو. زه به په اول سر کې دا وایم چې په افغانستان کې خو تقریبا موږ دوه قسمه ملاریا لرو چې هغه یو قسم یې د پلازموډیم فالسیپارم په نوم یادیږي او بل قسم یې د پلازموډیم وایراس په نام یادیږي. په خوشبختۍ سره دا وایم چې زموږ په هیواد کې د پلازموډیم فالسیپارم یخې کمې دي هغه ډېرې محدود شوې دي او د پلازموډیم وایراس یخې دي هغه زیاتې دي چې تقریبا زه وایم د فیصدې په حساب باندې نو ځینې فیصده دې وقات یو هیڅ وقات دی هغه زه کی سره دی.
بله
او د دې نه علاوه خاصه د دې په کومه لاره زمون په یواد کې په شمال ختیز او جنوب ختیز برخو کې د دې په شمال جنوب لویز برخو کې دا کومه ډیر زیات محسوس شوه دی او کوم ارقام چې موږ هر کال او هر ربع میاشتو دوران کې موږ د خپل عام روغتیا وزارت اجتماعي ډپارټمنټ د لارې نه موږ راټولو نو دا کمواله موږ ته دا ښیي او صرف تیر کال په مهال کې زمونږ د سیمات په ختیځه حوزه کې تقریبا د کونړ ننګرهار او لغمان ولایت کې دریو بریکونه واقع شي په هغه صرف دې حوزه کې لږ واقعات زیات خدل شوی دي. زه به تاسو ته کلام تقریبا یو او یو فیصد ټول واقعات دې شاهدي او نور
بله محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم تاسو ویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ملاریا د ناروغي د پیښې کمیسي وي. نو په افغانستان کې د ملاریا د ناروغي د پیښو د کمیدو لپاره د کوم لارو څخه کار اخیستل شوی دی او د دغو لارو مؤثریت په څه کې دی؟
څنګه تاسو ډیره ښه افغانستان عامه روغتیا وزارت د ملاریا پروګرام خدماتونه یا د ملاریا پروګرام د ملاریا ناروغانو د وړیا درملنه وړیا تشخیص په ټول کلینیکونو کې د افغانستان په سر ته سر کې ترسره کوي.
بله
دا ټول خدماتونه د زمنګ د نېشنل پروګرام لخوا نه د نظارت او څارنه کیږي.
بله
نو دی شیخو د کمال یو پوینټ خدای ته مونږه کوشش تا کړی دی چې باید ټول مریضان وخت سره کلینیک ته لاړ شي، تشخیص شي، او د تشخیص نه وروسته خپل زمونږ درملنې ملي لارښود چې هغه په افغانستان کې د څېړنو په اساس باندې هر کال چې کومې څېړنې کېږي د ملاریا ضد درملو په اساس باندې هغه مونږ وخت په وخت سره نوی کوو، او مونږ ټول کوم روغتیایي اسانتیاوې چې دي هغوی ته هم دا خپل لارښود ورکړی دی چې ټول ناروغان د هغې په بنسټ باندې ورته درملنه ترسره کېږي. د دې نه علاوه نورې لارې هم لکه د ویکتور کنټرول، د ملاریا ویکتور مونږ تاسو ټول پوهېږو چې ماشه دی، د ماشې د لارې نه د ملاریا د ناروغ کس نه ناروغ کس ته انتقالېږي. نو د دې ویکتور کنټرول په برخه کې په وړیا توګه مونږ پخخانې یا ماشلومې دي مونږ په هغه ولایت کې چې ډېر د ملاریا ګواښ لاندې دي هغې مونږ طبقه بندي کړې ده. تاسو دغه طبقه بندۍ په حساب باندې د پلان په اساس مونږ په کور په کور سروې کړې ده. د سروې په نه وروسته بیا مونږ ټولو خلکو ته دا ماشلومې یا پشخانې ویشلې دي چې دوی د شپې دخوا خاصتا د ملاریا د انتقال یا د غځېدو په موسم کې د دې پشخانو نه استفاده وکړي چې نه یوازې د ملاریا په مقابل کې هغوی محافظه کوي، بلکې د سالدانې یا کالدانې بیمارۍ په مقابل کې هم د هغوی محافظه کېږي. او غیر د هغې نه مونږ رادیویي او تلویزیوني پیامونه ملي چینلو د لارې خلکو ته خپرو، چې په هغې کې د هغې د لارې نه مونږ خلکو ته مسیجونه ورکوو چې د هغوی په خپله ټولنه کې چې کوم ځای کې د اوبو ډنډونه دي، کوم ځای کې د ماشو ځالې دي، د ماشو د ځالې د جوړولو امکانات دي، هغوی په خپله ټولنه کې د مې ځای کې. نو دا ټول هغه خدمتونه دي چې د دې ټولو په یو ځای کولو سره مونږ په دې باندې توانېدل یو چې دا پرابلم افغانستان کې په ټیټه کچه باندې
بله. تشکر شما دکتر سیب. دکتر سیب نصرت، زمینی که شما را خوش آمدید میگم به برنامه، میشه شما از با توجه به صحبتهایی که دکتر سیب نعیم داشتن در مجموع در وضعیت خود بیماری ملاریا در مناطق جنوب و غرب افغانستان اگه کمی بر شنونده ها معلومات بتن، هرچند دکتر سیب تا اندازه از کاهش واقعا در این مناطق صحبت کردن، ولی چقدر زیاد امروز یک تهدید، مخصوصا یک تهدید جانی در قبال بیمارا در مناطق جنوب و غرب افغانستان ملاریا تلقی میشه؟
من از هم لختل طرف سلامون احترامات و نکی لطاس و استاد رادیو لاری طول آوریدون که پخار تو پا کابل کنده و درون خمکار دفتر نهیم حبیب تولن کوم رادیو مسلم موضوع تا ملاریا واکیان واکیات پا جنو ولایتو که در تیر پا پرتلب انجیر کتسی ویدی ولې په یو تعداد ولایتو کې هلته واقعات بیا هم د پخوا په شان باندې لوړ پاتې دي. په جنوبي غرب حوزه کې د تیرو کلونو په پرتله باندې د ملاریا واقعات ټیټ شوي دي. عمده علتونه یې هغه علتونه دي لکه مخکې د صاحب نیم یادونه تر وکړله، د ملاریا د کنټرول پروګرام چې خپل یو ډېر ښه پالیسي لري د هغه پالیسي په اساس باندې مخته ځي. اسپاره کې د خلکو د عامه په هوی د کچو د کچیل ولوالي سدا هم اومده لټ ولر کې ځکه مو په تیرو کلونو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د دې لپاره یو ډیر ښه او ډیر مهم پروګرام لرو. د عامه په هوی په پروګرامو کې مو د مکاتبو د شاګردانو لپاره، د استادانو لپاره، او همدارنګه د ملای امامانو لپاره، د قومي مشرانو لپاره، د دې لپاره مخصوص پروګرامونه لرو. یعنې دا د ټولنې د عامه په هوی د کچه د لوړوالي پروګرامونه د ستاسو په ټول افغانستان کې عمل کیږي. نو د دې پروګرامو په عمل کولو سره خلک اوس په دې پوسیوي د سدي څنګه د ملاریا له ناروغي ځان وساتي. ځکه د عامه روغتیا د وزارت پالیسي اوس د ملاریا د کنټرول لپاره یوازې او یوازې د پشخانو استعمال دی، سره مشبو یا په دواله لوسي پشخاني د سدا کور په کور باندې کومه د حسابو یادونه وکوله. په ټول ولایتونو په خاص ډول هغه ولایتونه د پاوله کټګوري کې دي، ځکه دغه ولایت د کټګوري په اساس په څلورو کټګوریو باندې ویشل شوی دی. هغه ولسوالۍ یا هغه ولایت بیا په هر ولایت کې ولسوالی مشخصی
دیست کم ولسوالی تاول کتگوری که دیتو مطمئن دکتر سیمیشه کمی ولایات دکتر سیب
در ولسوالی نومه نو اخلی
دکتر سیب دیت پشخانه توزی کهیم خصوصا اول او دوهم کتگوری تسیل تواکیات زیاد بی ولی که مجموع که خلق پویدلی دی اغا کچیر دیت مشبو پشخانه ورسی که ونرسی دی پا بازار که جالی رانی سی او اغا جالی سی خدی پشخانه جولوی او بیا د دې مازګر له مرلوېدو د اسحات مرخطو پر لږه پښخانی استفاده کوي او همدارنګه دې په کورونو کې مجالي څخه څنګه په دروازو باندې جالي لسکوي په کلکنالو باندې او یا هم اوس نه پریږدي چې شاوخوا خپل ولاړې اوبه د کور شاوخوا نه پریږدي هغه اوبه له منځه وړي ځکه د ملاریا د غوماش لپاره هغه دې د کم شرایط سیمه صحیح دی هغه هغه اوبه دي چې هغه ولاړې اوبه وي نو کندهار ولایت کې په خاص ډول په حوزه کې په جنوب غرب حوزه کې د ملاریا واقعات د تیر په پرتله باندې چټ شوي دي ولې بیا هم تیر کال یعنی په 1340 کال کې موږ کوم ارقام څېړلې دي د ولایت په سطح باندې ارقام د تیر کال په پرتله د درنیو کال په پرتله باندې څه اضافه شوي دي ولې د 1401 کال په نسبت باندې بیا دا چټ شوي دي مثلا په ګرله سو یو نیو کال مو یو سل شپږ اویا تیخي د پلازموډیم وای واکس یا سلیم ملاریا درلودې او دولس واکې مو د پلازموډیم پلسپارم یا خبیث ملاریا درلودې په ګرله سو درو نیو کې د پلازموډیم وای واکس واکات پنځه شپږ او د پلازموډیم پلسپارم یا شدید ملاریا یا مرګونې ملاریا شورتو وای دغه واکات صفر وو خو بدبختانه وای باید په ګرله سو څلور نیو کال کې د پلازموډیم وای واکس واکات یو څلور د تنسو ته او د پلازموډیم پلسپارم خبیث ملاریا واقعات یو واقعي مو د لیکندار ولایت کې لرو
بله
موږ چې څه دا شی وایم چې مخکې مو په کندهار ولایت کې د مسلکي ټیکنیشنانو نشته سره مخامخ کړو ځکه مو په کندهار ولایت کې د روغتیاي علومو انسټیټیوټ لرو د پدې انسټیټیوټ کې مو مسله د لابراتوار څنګه نه درلوده او همدارنګه مو په ټول ولایت په سطح باندې مو تقریبا شپږ یا اووه مسلکي لابراتوار نشنان درلودل خو اوس تقریبا د څلور درو کالو راهیسې د کندهار په روغتیایي علومو انسټیټیوټ کې د لابراتوار څنګه اضافه شوله چې د دې څنګه په برکت سره او همدارنګه په شخصي انسټیټیوټونو کې چې دوه شخصي انسټیټیوټ د کندهار څخه د هم د لابراتوار مسلکي نشنان تعریف کړ او اوس په اکثرو روغتیایي مراکزو کې مسلکي نشنان له پدند باندې بوختي نو یو یې لکه مو دا ویلې شو چې کله چې مخکې واقعات وي سیوی د غیر مسلکي اشخاص له وجې او اوس کله چې لکه د واقعاتو د پیدا کېدو دا وي چې اوس مو مسلکي نشنان پر وختي مراکزو کې درو او د دې کله چې تشخیص کې ډیر رول ولري او دغه په اساس باندې واقعات تیر کال په پرتله باندې لول سیوی دا هم باید وایي چې مو په هغه پروګرامونه د ملاریا د کچ په چټوالي کې دیشه
دا خو ډیر څه سو بيخي شمالو ماتم راکړه کور مودان داس دي چې درنو اوریدونکو هم پلین کې د زمر سره یو څه سوالونه هم زمر سره ستا تاسو به درنه میلمانه زمر سره پلین کې اوسېږي او زمر د ټلیفون نمبر نه دی اعلان کړی زمر د ټلیفون نمبر دی 202-619-1010 او زمر محلي شمیره ده 0100 او یا باندې تاسو هم د اوس زنګ وهلی او زموږ د میلمنو څخه د ډاکټرانو سره تاسو تماس نیولې سي درنو اوریدونکو او پښتنه ځنی کولای سي
وینم چې کوم شنه
نومړی اوریدونکو یې به څوک
ډاکټر سیب تا زمانه کې شنه دوی ما روی خط من ډاکټر سیب نعیم اصحابت های ډاکټر سیب نصرت توره معلوم شد که بعض واقعات در سالهای 93 و 94 کم و زیاد بودن یک چیز را که ما در مناطق گرمسیر که زندگی کردیم مثلا در جلال آباد بودیم یا مثلا از مناطق کنر و مخصوصا لغمان در اینجا بیماری ملاریا تقریبا مثل یک بیماری گلودردی و شمار میشه چرا که بسیار زیاد عام است حتی لابراتوارهای مشخص تشخیص ملاریا دش وجود دارد دکتر صاحب، نصرت از بلند بردن سطح مسلکی مسئولین لابراتوار صحبت کردن. وزارت صحت هم به خاطر مسلکی ساختن هرچی بیشتر از این بیمارا چقدر زیاد کار کردن تا از تشخیص به حساب نادرست و یا بعض وقتا مریض ملاریا است ولی او تشخیص منفی میاد یا که ملاریا نیست او تشخیص مثبت میاد. آیا کدام برنامه مشخص دارن شما؟ چقدر زیاد این لابراتوارها مسلکی هستن و بالایشان به حساب نظارت وجود داره؟
تشکر دوست مشرف از سوالتان، بسیار سوال خوب مطرح کردین. ما در این قسمت در جواب سوال شما میخوایم بگویم که خود وزارت صحت عامه و به خصوص پروگرام ملی کنترل مالاریا در 29 ولایت ما مراکز کوالیتی اشورنس سنتر داریم که همی تمام تسهیلات سیهی که مریضا را معاینه میکنن، مریضا ملاریا را لایدا ازیر همی مراکز کوالیتی اشورنس ما جمعواری میکنن، حساب به خاطر کلاسیک بار دوم میبینن گایا تشخیصی که یا کردن درست است یا نیست. در صورتی که هر چیزی که دریافتی که از لایدای کلینیک‌هایی که از مریضای ملاریا سلایت گرفته بودن، پس دوباره به مو کلینیک دوباره یک فیدبک داده میشه و در قسمت دریافتای خود یا مراکز کوالیتی اشورنسی که ما در سطح ولایات داریم و میرن در ساحه آنجا ترینینگ بر از اونا میتن و در صورتی که اگر به ترینینگ ضرورت داشته باشن و را میخواین به مو سنترها ترینینگ داده میشه بر از اونا و باز دوباره سلایدای خود امو دوباره خوانده شده مراکز کوالیتی اشورنس ما در مرکز یک لابراتوار عمومی کوالیتی اشورنس در سطح مرکز داریم که اون کارمندای ترین شده و ماستر ترینرهای ما موجود است که اون سلایدار از تمام ولایاتی که جمع‌آوری میشه باز برای خواندن بار سیوم و بار سیوم اون سلایدار دوباره میبینن و به هر ولایت مربوطه و مطابق از اون راپور از سلایدار داده شده پس دوباره بر از اونا فیدبک داده میشه در قسمت کارکردشان که آیا کارکردشان شکل درست سوان است یا نه. آمدیم در قسمت ترینینگ کارمندای لابراتوار. ما بدون از اینکه کارمندای لابراتوار خدای که مراکز کوالیتی اشورنس ما در 29 ولایت کار میکنن در اون ولایت که به حساب خطر بلند و متوسط ملاریا موجود است، ما اینا را وقتاً فوقتاً کسانی که ترینینگ های ابتدایی که تقریبا در حدود دو هفته می باشه و ترینینگ های ابتدایی را گرفتن و به ترتیب از اون ترینینگ های هفته ای یا در روزه رفرشر که ما در ماه دسامبر هم همین ترینینگ ها را بر از این مسئولین لابراتوار های خود ما داشتیم. در پالوی از اون ما در سال 2016 و 2017 برای تمام دکترهایی که در سطح تحصیلات سیهی در تمام ولایات کار میکنن و به تمام لیب تکنیشن هایی که در سطح تحصیلات سیهی در تمام ولایات کار میکنن، ما به سطح هر ولایات و به سطح هر زون بر از اینا ما ترینینگ پلان کردیم که یار در مورد ملاریا در قسمت مایکروسکوپی و در قسمت استانداردهای تشخیص ما یار تمامشان ترینینگ برشان میتیم که ما بتانیم که در قسمت کوالیتی تشخیص ما می روی تشخیصی کارمندای خود از سطح تشکیلات سیهی بلند ببریم. بر علاوه از این پروگرام ملی کنترل ملاریا در سالهای قبل یک پروگرام دیگه هم به نام سی بیمیم یا مدیریت واقعات ملاریا در سطح جامعه را هم برا انداخته بود که بسیار نتیجه از اون موفقانه بود. ما در سطح جامعه در سطح قریجات کارمندای در سطح CW یا کارمندای سیهی جامعه که به شکل رضاکارانه در قریه خود از طرف قریه خود انتخاب شدن و یک جفت مرد و زن می باشن که در قریه خود برای اماهاری قریه خود خدمات برالاوی خدمات تشخیصی ملاریا و دیگه خدمات هم انجام می تن. ما بر از اونا در سالهای گذشته هم ترینینگ ها داده بودیم. در پالوی ترینینگ ها ما یک تست تشخیصی سری که یک دیوائز از برام RDT در او قسمت یارا ترین کرده بودیم و در قسمت تداوی ازی که چی رقمی ها مریضا را تداوی کنن هم و ترینینگ دیدن و میتونم به بسیار آسانی و به بسیار شکل دقیق مریض را تشخیص کنن و مطابق همون پالیسی یا گایدلاینی که بر تداوی از طرف خود پروگرام تهیه شده مطابق از تمام مریضا را در سطح تمام ولایات و
دکتر صاحب
میبخشن میخوایم همینجا یک سوال از در ذهن ما خطور کردوی که یکی از عمدترین راه های جلوگیری از ای بیماری را هم شما و هم دکتر صاحب نصرت استفاده از پشخانه ها گفتن. این پشخانه ها بر چند سال دوام میکنه؟ آیا شسوشوی از این دوای تقیم شده ای را که در خود از این پشخانه است ای را از بین میبره یا نمیبره؟ و یک خانواده زمانی که یک پشخانه را میگیره بر چند سال میتونه که از او درست استفاده بکنه؟
سوال بسیار درست است. تشکر از سوالتان. زه غواړم چې دې سوال ته په پښتو ژبه جواب ورکړم. ځکه زموږ ډېره پیښې زیاتره په هغه ولایتونو کې دي چې
پښتني سیمې دي. بله
پښتانه دي. نو زه دا په اسانه دا ویلی شم چې اول خدا په پشخانې چې دي دا په ستاندرد د دبليو سی په ستاندرد باندې دي. دا ټول میاشي وژونکو درملو باندې ککړ شوي دي. دا د 2 کال لپاره د دې عمر ده.
بله بله
دي. دا 2 کال کې دوی کې چیرته دا پشخانې وینځیم نو دا خپل هغه کم حشره کش یا میاشي وژونکو درمل چې دا پشخانې ور باندې ککړ شوي دي هغه خپل خاصیت د لاسه نه ورکوي. هغه کولی شي چې مثلا بار بار وینځي او بیا دوباره استفاده کړي.
بله دیشه.
او د دې نه علاوه مونږ دا په شخانی چې سمې کم ساحو کې توزیع کړی دي. مونږ په 2014 او ولسم کال کې ځینې د سزای نه دي کړای چې هغه یو لکه 15 کال مخکې یا 4 کال مخکې په شخانی اغستې دي. مونږ دا غیر لپاره چې دا د ګوډمحله په شخانو په نوم یادېږي نو ځکه دا تقریبا تر 15 کال پورې کار ورکولای شي. نو مونږ کم ځینې کې چې لکه تر 4 کال پورې یا 15 کال پورې وخت ورشوي دي یا مخته پوره کوي. دوه به مونږه دې دوه کالونو په جریان کې بیا دوباره هماغه ځایونه چې کوم د ملاریا تر لوړ او متوسط واخ لاندې دي نه یوازې چې د کمپاین د لارې نه مونږه دې هیوادوالو ته مونږه په شخانې ورکوو. دا ځل مونږه یو بل ستراتیژي غوره کړې ده چې مونږه وکولای شو چې دا هغه لارې نه امیدوار میندې د ملاریا د ناروغۍ نه وژغورو. نو مونږه خپل کلینیکونو د لارې نه کومه برخه چې مشوم امور برخه ده هغه برخه کې موږ په وریا توګه سم زرانه چې امیدواري په دوران کې د کلینیکونو تر ازي موږ هغه ته د پښخانې په وریا توګه ورکړو.
یعنی د زموږ هیوادوالې د کلینیکونو څخه په وریا یا په مفت د کلینیکونو څخه اخیستلې سي د پښخانې څنګه ډاکټر صاحب؟
دا پښخانې هم په کلینیکونو کې
موجود دي.
انا کوم امیدواره مې اند چې دي هغه امیدواره په دوران کې کلینیک سره راځي او خپل معاینات لپاره.
بله
هغه هم خپل ولا چې دا په خانه مونږه غوي ته هم ورکو. او دا غي نه علاوه مونږه د کلی په سطح کم زینه د ملاریا د لوړ غوښ سره او د منځني غوښ سره مخامخ دي. مونږه په دې دوه کالونو په بهیر کې د ساحو کې په شخانو ویش
بله ډیر ښه. سوالونه هم ستا د محترم ډاکټر صاحب عبدالشکور نصرت څخه به هم وکړو. د ډاکټر صاحب محمد نیب څخه ډیره مننه. یو لنډي وقفه ته ولاړسو بیا به ولاړسو محترم ډاکټر صاحب ته.
یو شنه مونده درم
ښه اوریدونکو په لین کې دي.
ببینم کې کیروي.
بله مهرباني وکړئ تاسو. بله مهرباني
وکړئ. بله شما روی خط هستن بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. نامتان از کجا صحبت میکنه جان؟
من انا کوم نن شواله دی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه سره په تماس کې محترم ډاکټران ته او زنګړی سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مهرباني
وکړئ. من انا کوم نو د شفافم دا فرشتي د مش په علاقه کې دا څنګه غماش خورځې انیمال دی د مثال یعنی په ډیر علاقه کې ما ساري نه بجدلې. نو نه پېژنم چې دا وس دغه نور شان چې دغه غماش څخه پیدا کیږي او کچېر دا څنګه جلا غماش د انسان ورځ ما دا شان نه ودی دلته چې سړی تر اوسه چې اکر د نیمه خطه څوک ته ورکا.
بله
دا د ټولې سړی اسمانه په دا ونه لري. نو موږ چې تاسو د خبرونه نو اورېدل تاکید وکړه نو چې ښه ورځ مې ارمان فل
دا سي ډاکټر صاحب عبدالشکور د دې زمر سره پلان کړي د هغه څخه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب تاسو زمر د دې اوریدونکو پوښتنه واوري دل د کندهار څخه زمر غلي دي.
بله او ما پوښتنه واوري دل خو زه به څه تم روایم چې
د ملاریا غوماش چې د اناسیل مونث غوماش غزرې باندې عمل سره راځي بیا یو شخص څخه کولای شي د ارغنداب زه صرف دومره وایم چې ارغنداب زه د ورور سره دوه پر موافق یم چې ارغنداب هغه ورسوالي ده چې لږه مو نه وایي د ملاریا بلکې د کلدانی سمو د کلدانی لپاره هم کار کوو ان تاسو باور وکړئ چې ورته کله درته وایم چې کپتنزوس مریضان راځي د کلدانی لپاره سلویش دی حتما ارغنداب ورسوالي څخه دي ځکه د دې غوماس لپاره ټول هغه شرایط چې دی هلته څوګنه کوي هغه په ارغنداب کې مساعد دي نمنا کوم ځکه شنه ساحه یعنی هغه ټول شینګیا د تاسو کېدلی چې لیدلی وي هغه ساحه نو زه د دې ورور له خبرې سره بالکل موافق یم ولی کلدانه بیا د خاکي غوماش په ذریعه باندې مخ سره جدا ورور شو وایي ما داسې غوماش وو د سیغه اخست مې کېدلی چې فیسبوک ته ورکړی وای داسې نابلده غوماش وله ممکن هغه په غوماش کې پر کې ولی د ملاریا غوماش چې دا خپل هغه مخصوص غوماش ده چې هغه په ذریعه باندې
نو تاسو د کندهار فرزند د ارغنداب ولسوالۍ ته چې فرزند د عامه روغتیا وزارت څه داسې عملی تدابیر نه دي نیولې د دې غوماش د لمنځولو لپاره
د غوماش لمنځولو لپاره خو مخکې د عامه روغتیا وزارت پالیسي استفاده شو چې هغه د دوا پاشي پروګرام تاسو په جریان کې د ټول ملک په ذریعه په سطح باندې به د دوا پاشي کمپاین دا به ترسره کړل او دا واکه نیو ډیر موثر کمپاین او ډیر مسریت د لوسغه له وجې د ملاریا واکه هم چټیدل ولیدل مشکلات چې دغه په خاطر باندې هغه کېدلی شي د مالی مشکلات یا کوم هغه چا چې د مصارف ورکول د دې مصارف پیرولو په خاطر باندې یا هم د یو کې دا جانبي عوارض یعنی نور خطرونه رامنځته کول دغه په ذریعه باندې دا پروګرام ختم شو ولوسی واجنې پالیسی د پښخانو استعمال د اسلغه باندې استفاده وکړي صرف مو د شمال په یو کې د ولایتو کې تقریبا 15 ولایتو کې اوس پیلن د دوا پاشي پروګرام شروع دی دا پروګرام چې د نور ولایتو د اسکندر هم په دغه پلان کې د اسکندر په دې کال کې یا په راتلونکي 2019 کال کې به دا پروګرام کندهار ته هم راشي او دلته به په هغه ساحو کې ساحه د ملاریا او کندانی د غوماشو لپاره هغه ټول شرایط تلته مساعد وي مثلا هغه رطوبت لوړ وي دا تقریبا 90% رطوبت ته باید هغه ساحه کې وي او یا هم د حرارت درجه په کندهار کې معمولا دا غوماش د هغه څنګه څخه تر 30 درجه سنتیګریډ په دې کې څوګه نه کوي نو دا ټول هغه مساعد دي نو دا پروګرام هم کندهار ته مر روان دي چې دا د هغه په اساس باندې وکولای شو چې دا پروګرام مخته بوځو ولې په شخانو په اړه باندې باید صرف تمر وایم مو په د ولایت په سطح باندې د ملاریا په بخش کې یوازې کندهار شار د لوڅغه په اوله کټګوري یا په اوله سټاټا مو توای چې د ملاریا د لومړني خطر سره مواجه او هغه کندهار شار مو تقریبا په 2011 تر 2012 کال پورې په یو کال د یو کال په جریان کې تقریبا 3,000 په شخانه صرف په کندهار په لسو ناحیو کې وویشلې څغه کور په کور باندې سم چې درس نیم تاسو ته توضیح درکړل شه کور په کور باندې توضیح کېدلې ویشل کېدلې ولې اوس سیلن د 2014 کال لپاره د کندهار لپاره استمه صحنیه په پلان کې راټول شوی دا تقریبا 15,000 په شخانی دي چې دا 15,000 په شخانی به صرف هغه مين دي چې دوی حمله مين دي او دوی روختون ته راځي د لومړني روختیم رقمتونو لپاره دوی ته ورکول کیږي او بل به خلک خسان ته یا هغه ساحو ته چې په وو ساحو کې د ملاریا واقعات ډیر په غوسه هو چې په کور په کور باندې دا په شخانه ته ځکی ولې په 2018 کال کې د کندهار لپاره څه صحنه ده هغه 2000 په شخانه زه بیا هم دا وایم چې دا تعداد واقع د کندهار لپاره کم دی چې مو نس کولای ستدي په شخانو په دې اړه د دې په ویش سره د ملاریا واقعات یا د دې سره په څیر کندانی واقعات مو د غل غټ خطر سره مواجه یو دا راټیټ کړو نو بیا مهم خواهش دا دی چې چیرې پاینده کې د پښخانو تعداد د دې ولایتونو لپاره زیات وي صرف دا په شخانو توزیع د ملاریا لپاره په نظر کې
ډاکټر صاحب
په چیر د کلدانی لپاره په نظر کې ونیول شي بلکې د لسی
بله
د دې تعداد هم
دا خبره رښتیا هم موږ خوښنه کړلو چې تاسو وایئ چې اوس د ملاریا د پیښو څخه د لشمانیا پیشي یا د کلدانی پیشي ډیره لیدل کیږي دا خو بيخي نو یو بل توصيه به لدی څخه چې د حسیده په شخانو خبري وکړلې د کورنۍ ته یا فرزند شاوخوا اطراف خلکو ته بل داس توصيه تاسو کولای شئ چې فرزند ناپاک او با یا دندونه په بار کې چې هغه شاوخوا دندونه دا به پښتنه به د دې ما وکړله دا به اوریدونکو د پښتني تخورست د ډاکټر صاحب تاسو جواب کړي دی په بار کې چې تاسو به معلومات ورکړي وته نو اوریدونکو ته بل مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست بل
وعليكم السلام
بفرمایئ شپه څنګه خوښه تاسو په دکتور صاحب
سلام علیکم قدر خان زدران صاحب په خیر راغلاس مهرباني څر د داوود په وخت کې د سيو په دوی او په دروي هغه د اوچ او لغه په خاطر چې د دنیا کې پر د حکومت سره چې کله چې دا څه دوی او چې د کلي کوټې کې بالکل د بخښه لار شي دا غني
بله تشکر
بله بله صحیح خبره
ډاکټر صاحب نیم فکر میکنم سوال کاملا بر شما ارتباط میگیره چون شما مسئول تکنیکی از این برنامه هستین یکی خو توزیع پشخانه بین که یک شنونده دیگر هم بگیریم ببینیم که کی هستن از کجا زنگ میزنن سلام علیکم
وعلیکم السلام
مهربانی وکی پښتنه
تاسو څنګه کوجه څنګه مزنه
شفیع سردار خور سلامونه مې کې هلي تاسو ته او ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د خبر پښتونخوا خاري پر تنظیم نمبر 3 څخه کشمیر خان زرمل وخت تاسو ته شرغلاست
کشمیر خان صاحب ډیر شرغلاست مهرباني وکی پښتنه مو وکی
پښتنه خو دې ما نو ډاکټر صاحب نظر دې ستوګل ته په دغه پاکستان کې یو قسم غوماشې دي چې هغه دلته دنګي تاسو ورته وایي هغه بیا د شته چې لکه دغه د نور غوماشې په پرتله باندې نه دي ځکه چې هغه په پاکو وبو چې مثلا چې په پاکو وبو هغه څه دی ځان پټ شي او بیا مشرایي او څوک چې یو د ډاکټر صاحب نه ما د ډاکټر صاحب نه یم نه ما دا پوښتنه ده چې هغه غوماشې په باره کې مثلا د افغانستان کې د نن مثلا دا د دغه کوم علامات څه یا نه
یعنی دا د ډول غوماشي په افغانستان کې هم ستکه نسته او بل
او بل یو څه یو ورسنه مې نه تاسې نه و
بل مهرباني
شپې جان
مهرباني وکړه
او هغه دا رقم دا د انسان پوسټ باندې دا ځخې یا غوښته دا ځکه چې دغه باره کې تاسو کوم پروګرام وړاندې کوي مثلا د دنیا د مخکې ورته وایي
وو وو ځکه موږ یې ځکه بوله صحیح دا به موږ بیا داسې د جلدی امراض په باره کې به پروګرام جوړ کړو د زخو په باره کې به هم تاسو ته معلومات ورکړو په سترګو ولې سلامت اوسئ ډېره مننه
خوب ډاکټر صاحب سوال ما از شما بود ډاکټر صاحب نعیم تعداد پشخانه ها در کندهار گفتن کم است یکی و دوم از اینکه ډاکټر صاحب گفتن بیشترین واقعات اگر در روز 50 مریض میاد حداقل 40 از ارغنداب است بالاخره ارغنداب یک منطقه اندمیک گفت همیشه در قندهار تدابیر عمده به خاطر رفع از این مشکل چی است که شما باید انجام شود 15,000 خو فکر میکنم در مقایسه با 300 و چند هزار پشخانه بسیار زیاد ناچیز است بفرمایید
بله
تا
هم معلومه وخت باندې تشخیص او په وخت باندې درملنه هم د دې وقایوي فکتورونو یو جز کېدای شي
بله
موږ د کیس منیجمنت کله چې چاته تبه پیدا کیږي هغه په کار دی ډېر نږدې کلینیک ته ورشي او هلته خپله درملنه ترسره کړي د دې درملنې ترسره کولو سره داسې خپل ځان درملنه کیږي او د هغه مریضۍ د سر نه خلاصېږي د هغې تر څنګ د هغې کمه کورانه یا پچاپیریال کې کوم ځای کې دا پاتې کیږي دا نور کسان هم د دې ناروغۍ د انتقال له خطر نه سي محسوس کیږي دا هم د پیسو د وقایوي بخ یو ډېر عمده برخه تشکیلوي
بله بله
د ما مخکې هم تاسو ته په دې برخه کې یادونه وکړه چې موږ نه یوازې د کلینیکونو په کچه کلینیکونو باندې دا وړیا خدمتونه ورکوو چې هم تشخیص وړیا توګه کېږي هم درملنه په وړیا توګه کېږي. موږ د ټولنې په کچه د ټولنې د رضاکارانو په واسطه هم دا خدمتونه موږ خلکو ته مساعد کړي دي چې د هغوی تشخیص او درملنه په وخت سره ترسره کېږي. دا هم د دې لپاره ډېر یو ښه لاره ده چې وکول خپله کم ماحول کې چې دوی پاتې کېږي یا په کم کلي کې یا کم ځای کې چې پاتې کېږي وخت تشخیص او درملنه وکړي. دوی هم د هغه مرض په انتقال کې ډېر مهم رول لوبولی. د دې نه پرته د اکثر شکر چې اشاره وکړله هغه د کالدانۍ پیښو په هکله اشاره وکړه. کالدانۍ پیښې رښتیا هم ډېرې زیاتې شوي دي او موږ سره هم کوم امار او ارقام موجود دي. دغه امار او ارقام په حساب باندې اندار کې وقات زیات دي. دا چې د اکثر شکر هم یادونه وکړه چې په ارغنداب ولسوالۍ کې وقات زیات دي. زه هم هغوی سره هم نظر یم. د راغلو د پشخانو د ویش په قسمت کې پشخانو ویش ما چې څنګه مخکې هم تاسو یادونه وکړه پشخانی ویش دا نه دی چې مثلا موږ صرف په دې راتلونکي کالو کې کالونو کې موږ توضیح کوو. موږ مخکې کالونو کې هم توضیح کړې ده. د هغې چې کوم ځایونو کې چې توضیح شوې ده موږ ګورو چې کوم ځایونو کې په کم کال کې توضیح شوې ده او په کم کال کې بیا دوباره ضرورت دی هغې ته بیا دوباره موږ د هغه ریپلیس موږ بیا دوباره هغه ساحه کې بیا ځل سروي کوو بیا د سره توضیح کوو او غیر دا کنه د کلینیکونو د لار نه هم موږ توضیح کوو.
یعنی نظر به کې در سالهای گذشته شما چقدر توضیح کرده نظر به او شما یک رقم دیگر برای ولایات تخصیص دادن. بله
بله زه تاسو ته ویل شم تقریبا په 2013 کال کې موږ سلور میلیونه زیات په شخانه موږ په ټول افغانستان کې په بلدي موږ ویشلی دي او تیر راتلونکي کالونو کې هم موږ د تقریبا د 2 میلیونه نه زیاتې پشخانې کوم ځایونو کې چې لکه یا پیښې زیاتې شوي دي موږ هغه ځایونو کې هم ویشو او کوم ځایونو کې چې دوباره د ریپلیس کولو دپاره یا معاوضه کولو دپاره ضرورت لري موږ هغه ځایونو کې هم موږ بیا دوباره د ویش پلان لرو. زما مهمه خبره دا ده چې زه هغې ته اشاره کول غواړم کم دا پشخانې چې موږ ورکوو دا نه یوازې د ملاریا وقایه کوي دا د لکمانیا یا د کالدانۍ د ماشي د چیچلو نه هم وقایه او محصول کوي. او دوه سوال موږ د دوو نورو مختصمو وطنوالو نه وو چې هغې یو کس سوال کړی وو که نه چې یو قسم ماشه ده چې هغه پاکستان کې شته او دلته نشته. هغه یو قسم ماشه ده په نامه د ایډس ایجیپتي هغه دلته خوشبخته نه زه تاسو ته ویم چې هغه ماشه په افغانستان کې نشته او د هغه پیښې په افغانستان کې هېڅکله نه دي لیدل شوي. او په دې نږدې وختونو کې حتی د زیکا وایرس په هکله موږ په افغانستان کې زموږ انټیمولوژي ټیم لرو خپله په مرکزي یونټ کې هم لرو یو انسپتریا لرو او غیر د هغې نه په ننګرهار ولایت کې په شرقي زون کې او په شمال شرقي زون کې هم موږ انسپتریا لرو او نور په 5 نورو ولایتونو کې هم زموږ سمپتریال فاتونه دي چې هغوی دا ماشي ګوري. هغوی هم د هغه ماشو حساسیت د حشرکش دوا کوم حشرکش دوا یا میاشي وژون کې درمل چې په دې پشخانو کې کارول کېږي موږ د همدې میاشي چې کوم په افغانستان کې موجود دي د دوی مقاومت او حساسیت د دې میاشي وژون کې درمل په مقابل کې موږ هر کال د دې مطالعات یا څېړنې کوو. د هغې په اساس باندې موږ ګورو چې چېرته تر اوسه پورې مقاومت پېښې نه دي شوي پېښې شوي نو که چېرته مقاومت پېښې
رامان څه چې موږ د هغه لپاره بل الټرناتیو ولرو. بله د کشمیر خان سوال و ډیر مننه چې تاسو حل کې قدلی خان زدن صاحب یو پښتنه کړې و باید هم حل سي وای داسې درمل ستا ډاکټر صاحب چې وای دا ناروغي د غماش بخي بالکل د ماینځ یوسي.
ما خو په اوله کې څنګه ما ځان معرفي کړو دا غنه ورسره ما تاسو د ملاریا د مخای پاک له هم او د تخصیص او درملنه هم.
بله دا اوریدونکي نه دا اوریدلې. بله دا پښتنه نو ده پښتنه باید حل سي. بله
موږ لکه په دریو طریقو باندې کول چې څنګه غزان دي غماش فشار نه وساتي.
بله بله
دا هغه لکه منګه کولای شم تاسو ته دا یادونه وکړه چې منګه کولای شو په کوم ماحول کې پاتې کیږو کوم ځای نشو روبو دندونه
دي bale bale
په هغه کې دا دنیا شو زالی دي منګه کولای شي چې هغه دندونه د شګو په واسطه یا د خاورو په واسطه دا کوم یا هغه وبس کوم دندونه دي هغه وب جاری کوو تا هغه جاری کوم دندونه دي چې دندونه د منځه لاړ شي
bale bale
دا دندونه د منځه وړل سره سره منګه کولای شي خپل ماحول هم پاکو ماحول پاکونه سربېره ماشو د پاره د پاتې کېدو زه بالکل زمينځه دي
بل صحیح
او هغه نه علاوه بل طریقې هم دغه د مشروم استفاده د کم زینې کې څه خې زیات دي او غیر د هغه نه لکه څنګه چې د اکثر شکر منځ مخکې خپل خبرو کې دا څه کې یاد کو خپل کورونو سړکيو کې دروازو کې د جالې لگاول دا هم یو ځای لار ده چې موږ سمره شو چې د ماشو د شر نه ځان وساتو
بله تشکر دکتر صاحب شما پیشتر گفتن که با تشخیص با وقت صورت بگیره میشه بسیار کوتاه بر شنونده های ما بگوین که خب ملاریا که معلوم دار تب شدید است در اول شما گفتن ولی از لشمانیا بیشتر یک آثار در روی جلد ایجاد میشه میشه ما ابتدایی ترین اعراض علائمی را که در روی جلد یک زن یا در روی جلد یک طفل یا در روی جلد یک مرد ایجاد میشه ایره بر شنونده ها ما کمک وضاحت بتن تا یک با یک بخار عادی چی نکنن مغالطه نکنن
عموما در قسمت لشمانی ما میتونم بر شما قسم بگویم لشمانی هم قسمی که ملاریا گفتم از شخص مریض به شخص سالم توسط یک وکتور یا توسط یک عامل یعنی مثل که ملاریا توسط پشه انافل معنس انتقال میکنه از شخص مریض به شخص سالم و لشمانی یا سالدانه توسط یک پشه که به نام سنفلای یا پشه خاکی یاد میشه بسیار خورد است او هم از شخص مریض امو پرازیت میگیره و به شخص سالم توسط گزیدن انتقال میده و آمدن در قسمت ازی که چی قسم را مریض تشخیص بکنه پیش ازی که من در قسمت تشخیص از او مریض برم عموما مریضایی که سالدانه هستن باید همین قسمت های زخمان خدا که در جریان تداوی هستن یا قبل از تداوی یا تا به حال تداوی اقدام نکردن باید روی زخم ها بپوشانن خاطر از این که وقتی که خود زخم باز باشه از اون طریق به شخص مریض به شخص سالم به بسیار باسانی انتقال زمینش مساعد میشه و وقتی که کسی که به سالدانه مبتلا میشه عموما در خود جلد ساحه که گزیده میشه توسط پشه بسیار یک انتفاع خرد به شکل یک بخار بگیم که آمیانه آنفاق
باشه بله.
پیدا میشه که بدون خارش و بدون درد است یگانه مشکلی کیست نه درد داره و نه خارش داره به درد و به خارش است به مو حساب اکثر تشخیص از او به بسیار شکل مؤخر
نواخ میشه
به حساب از این که به شکل مؤخر صورت میگیره در قسمت کنترولش هم چالنج کلانترین چالنجی که هست امیز و مریض چرا به وقت زمان به کلینیک مراجعه کرده میتونه اما برخلاف با دواقات ملاریا ما برتان میگیم که عموما مریض تب پیدا میکنه
بله
تب یا کلاس و لرزه جاندردی درد مفاصل سردردی و به این شکل دیگه اعراض علائم ما تا به شکل شدیدش از این کلم اعراض خرابتر و حتی مشکلات دیگه هم با مریض پیدا میشه که او میتونه مورا به شکل بسیار به زودی تشخیص کنه اما دوافات سالدانه تشخیصش کمی به شکل مؤخر است.
بسیار خوب. دکتر صاحب افغانستان چقدر شاهد اشکال مقاوم ملاریا است؟ هرچند در ابتدا شما گفتن که شکل فلسیفارم شکل خبیثش زیاد نیست ولی آیا در وزارت صحت عامه با مشکل نوع ملاریا که با دوا مقاوم است هم دست و گریبان است یا که نه؟
تشکر
دکتر
بسیار سوال خوب مطرح کردین. من هم اجازه شروع کردم گفتم که ما سالانه در علاوه از اینکه راهنمود ملی تداوی ما به اساس تحقیقاتی که در خود افغانستان میکنم ما او را وقتاً فوقتاً مطابق به تحقیقاتی که صورت میگیرم مطابق از او ما او راهنمود تداوی خود ما به حساب اپدیت میکنیم بدین از او ما در قسمت مانیتورینگ یا نظارت از بوجود آمدن مقاومت در مقابل ادویه ضد ملاریا ما پروگرام های تحقیقاتی داریم که ما ایرا دوامدار تحت نظارت گرفتیم اما خوشبختانه که تا به حال را در افغانستان در مقابل ادویه ما میتیم که عموماً بر وفات فیزی ما کلورکین و بعد از خصم کلورکین پریمکین میتیم در مقابل از این هم تا بالا شدن مقاومت بوجود دیدره شده
بسیار
افغانستان و حتی در تاهات شرق که وفات بسیار زیاد است. ما در کنر و لغمان سال 2015 از پروژه تحقیقاتی داشتیم هیچ در واقع مقام مندیده نشد و برعلاوی در وقعات نوی هم و شکل خبیثش یا لازمودی هم فلسیفار هم که به واسطه ایسیتی یا آتیسینیت کمباینیشن تراپی که داده می شد افغانستان او هم مطابق گایدلاین ماست اما در مقابل از او هم صحبان را در مقاومت دوایی باوجود نیامده که ما در واقع راپورت شده باشه که در مقابل از این مقام بوده باشه و که ما قادر به این شده باشیم که در واقع مقام در افغانستان در مقابل از این دوا پیدا بکنیم.
بله دیشده
بسیار خوب. شنونده عزیز، آنچنان که همکارم دوال هم گفتن ما تلاش داریم با گلخان ایوب معاون ریاست مافیات کتله‌ای وزارت صحت عامه هم تماس داشته باشیم. نرگس جان تلاش میکنن بله. شماره تلفن خود نمیگیرن، امیدوارم اگر آواز ما رو بشنون یا اگر تلفنشان خاموش است تلفنشان جوابتن بگمانم که
خب لین کی نست. او مشرف جان مشتا پرون یو رپورت راغلی و چې د کندهار ولایت روغتیایی چارواکی ویلی دي چې وای ممکن جرب د عام روغتیا وزارت په کندهار کې د روغتیایي مرکزونو څخه شپږ چې په شوراوک او ریګستان ولسوالیو کې دی دا باید جوړ شي. یعنی هدف یې دا و د زموږ همکار عزیز الله پوپل رپورټ استولی و چې په دغه ولسوالیو کې مخکې د دولت وسلوالو مخالفینو د واکسین پر کمپاینونو باندې بندیز لګولی و او یو شرط یې ایښی و او هغه شرط دا و چې په دغه ولسوالیو کې دی باید روغتیایي مرکزونه جوړ شي. نو موږ ګلخان ایوب صاحب په دې خاطر پدې خبرونه تر غوښتي وو چې په دې باره کې مشته معلومات راکړي. نو اوس د نسته خو زه به بیرته راسم او ډاکټر صاحب عبدالشکور نصرت صاحب ته چې ډاکټر صاحب تاسو خو هم وویل چې د شمانیا یا د کالدانی د څنګه مشر هم یاست سربیره د ملاریا په څنګه کې چې تاسو د کندهار کې البته کار کوي. مخکې ډاکټر صاحب نیم هم پر دې باندې ورونه واچوله ش مفصله، خو بیا هم که تاسو وایاست چې د خلک شپوسي چې یو څوک د لشمانیا یا کلدانی په ناروغي اختصي او کلدانه سالدانه یا کلدانه پر مخ باندې راوخیږي، نو دی باید څه وکړي او څه ډول درملنه باید دوی وکړي؟
او مخصوصا نوعی از دواهای خودسر چقدر زیاد است؟ ما بیشتر وقتا دیدیم از نیل توتیا استفاده کردن.
بله بله، درنگارنگو دانه پری کی وای دغه دانه چې پری سر مواد راوځي او هغه به جوړیږي. نو ډاکټر صاحب تاسو څه توصیه ورته کوي؟
بله توصیه شما چی است به مردم؟
لدی مشکل سره موږ د نړۍ مخامخ شو کندهار کې موږ مخکې وویل چې واقعیت ډېر زیات لرو، یعنی موږ د ټول ملک په سطح باندې ډېر لوړترین واقعیت لرو. هغه کابل کې لرو، له کابل وروسته بیا بلخ کې هم واقعیت زیات دی. ولې درېمه درجه کې کېدلی شي در سمنه هم په جریان کې د کندهار کې واقعیت ډېر زیات دی. زه به صرف په درو په دوو کلو ارقام په دیارلس سوه درې نوي کال کې موږ تقریبا اتلس سوه اته نوی پیسی درلودی او پا درلس و تلور نوی کار که دوزار یو سلو لس نوی واقعات مو در ملاریا در لشمالیا یا کردانی درلودی. حال داشت مو پا دوزار لس کار که دوزار لس و آویا نوی پیسی در لشمالیا یا کردانی درلودی. خلق بیا هم لگه سر زوردیاتای که وی یعنی کچی روی پا دی پی سلاب علی خو مو وقتان بیا هم لطولنی لخل وداره کچیر دی دانه ولری دانه اراز یا نس نخانه مکش درسته نیمویلی دانه بیدرد وی خارش و نلری او چور لسورد یا در چور لسوردو تخی اضافه پا غبانی که رسیوی وی دی که هر رقم دوا پا غبانی کری و دوا کم نتیجه نیور کری دی که ولیسی چی هر روختیهی مرکز یعنی مو طول و رسوالوی که بغیر لدو و رسوالویو دلتمو روغتیایی خدمات لرو، روغتیایی خدمات په وړیا ډول باندې دي.
د کوم ډول سوالی ندارین ډاکټر صاحب؟ شکر.
هلته به دوی ته معاینات په کندانی یا لشمانیا کې تر څو هلته ثابته شي چې آیا دا کندانی یا لشمانیا ده که نه ده. د هغې تداوی هم څه مشکله ده. تداوی دوی په دوه شکله باندې کېدلی شي، یوې عضلي یا په غوښه کې دوی ته ذرکیات وي، یعنی هغه صرف پیشکاری ده یا د پیشکاری په ذریعه باندې دوی تداوی کېدلی شي. یو یې په موضوعي شکل یا خپله په دانه کې زرکیات ورته کوي چې په دانه کې زرکیات مریض به په هره هفته کې یو ځل
د دوه ساعتونو لپاره دا به کلینیک ته مراجعه کوي او په کلینیک کې بدته هغه پیشکاری ورکړي. ولې ځلی بیا روز انا به ځکیا تخلي تر یو ستورځو پورې، یعنی یو ستورځ به د مسلسل د ځکیا تخلي دغه یو ستورځو یا دغه دوه ساعتونو لمخ کې چیرې دی جوړ شي د مخې دی رخصتي.
بله،
ولې یو کړه مریضان څه دي کچیر دا د نوونی له سره مخامخ شي وسم د رنګ نه خون د زمانه کوم شان چې دا ټول
نیل و
د جواره کورنی تداویان باندې کې د مو دا شان باندې کې له ورسته هغه څه خراب شي په باندې وخت یې سوي چې زمیاسي شپه مرسي بیا د کلینیک ته مراجعه کوي. ولې یو شی باز مدې طریقې دوی ته وایم چې هر څو نظر چې دی د تشخیص لپاره کې د نیکته مراجعه وکړي، یعنی په اول سر کې دا یو کوچنی دانوي د سرخ خال وي، دې که په حالت کې مراجعه وکړي د سرخ خال له منځه ځي، ولې کال دانه یو شکل لري چې هغه د ټپ پاتې کېدل دي. د ټپ پاتې کېدل بغیر د پلاستیکي جراحي امکان نه لري چې هغه جوړ شي، ځکه چې هغه جراح ټول له منځه ځي. نو که چیرې هر څو له دې وخت مراجعه کوي د دې باغ ټپ کوچنی وي، ولې که هر څو له دې په خپل تداوی او په خپل تشخیص کې ځنډ راولي، کېدلی شي دغه ټپ ډېر پراخ شي.
ډاکټر صاحب، بعض وخت او بخښي
واقعیت په خځو کې زیات په خاص ډول باندې په لوڅو ساحو کې په لاس په مخ باندې دا د دې لپاره هم یو غټ مشکل دی. په خاص ډول باندې
د شوزو لپاره، د نجونو لپاره، بله،
په مخ باندې یو غټ ټپ پاتې وي، دا پیندې کې باندې ته
یعنی د دې ښکلاو زیبایی د منځ وړي. بله ډاکټر صاحب، یو پښتنه هم د دا وبخشي مشرف جان چې 15 دقیقې پاتې دي، اکثره دغه د کلدانه یو دانه پر مخ راخیږي، مګر بعضي دوی وایي چې دا فرضاً یو مؤنث یو مذکری چې هغه چچ باسي فرضاً څو دانې پر مخ باندې یاد دغه د څه ډول کلدانه چې تاسو یې ورته تشریح کړئ.
دا مول مریضان هم اوریدلی دي هغه شراسي دا دانه چې جوړ شوی نوی وایي دې ته کلدانه وایي، باید یو کال چې جوړ شي دا ولې دوه کال او درې کال په دې باندې تیر شو. یا دی وای وای دا نر دانه دی ته وای، یعنی دا د نر غو ماش په ځای باندې دا چې څه دا ولې په کلدانه کې هم یوازې مونس خاکی یا خوري نه غو ماش هغه کولای شي دا ناروغي د کلدانه ناروغي انتقال کړي. یوازې یو دانه نشته ده لای دا شي واقعیت هم څه شي، حتی وای سل دانې کېدلی شي په یو مریض باندې راپورت سل دانې دا لس دوه لس پنځه او شپږ دا خو روزانه له دې سره مخامخ شي چې دا راځي. لس دانې هم په بدن باندې لري، دوه لس هم لري، پنځه لس هم لري. دا علت یې دا شي کېدلی شي چې او نورو ته هم ډېر زر په کور کې، یعنی دا کورنۍ شه چې په کور کې څلور پنځه نفره په یو وخت په کلدانه باندې اخته وي. علت یې دا شی دی چې په کور کې یو شخص اخته شو، نورو که بیا ځان حفاظت ونه کول ساتنه یې ونه کوله، بیرته د هغو معاش راځي. هلته دی فعال پرازیتونه لري، هغه بیرته دا پرازیت اخلي په کور کې یو بل دی وچیچي، کوم وخت هغه وچیچل دلته پرازیت بیرته انتقال کړو، هغه یې هم په دې ناروغۍ باندې اخته کړي. یعنی داسې ډېر واقعات شته چې هغه درېو څلورو دوو پنځه دوه کسان له یو کوره دوی په کلدانه باندې اخته شوي. خو بیا هم لکه مخکې در سم نیم د وقایې په بخش کې ډېر مکمل معلومات ورکړل. ټول هغه وقایوي تدابیر چې هغه د ملاریا لپاره نیول کېږي باید د مشمالیا لپاره هم ونیول شي، تر څو د دې ناروغۍ تخمځان ساتلی وي. یا هم که چیرې په کور کې یو شخص هغه کلدانه ولري، دا ټپ یې باید پټ شي. کومه چې ټپ پټ شو هلته غو ماسو بیا چیچل نه شي کولی، یعنی هغه پرازیت نه شي اخیستلی تر څو
تشکر دکتر صاحب نصرت از معلوماتتان. مرا به یاد صحبت های دکتر صاحب نعیم شما حتما دکتر صاحب عبدالحق نظری را به خاطر دارن، دکتر صاحب جلدی را. بله، خدا رحمتشان کنه. اونا میگم پشه سالدانه بسیار هوشیار است، خانم ها را رویشان همیش نشانه میگیره، ولی هیچ وقت مردا را کمتر دیده باشین که رویشان گزیده باشین، اونا را پایشان میگزه. از این خاطر هر آن کسی که آواز ما را میکنون میشنون، ای خبر حرف دکتر صاحب عبدالحق نظیره که پروفسور امروز جلدی بودن به خاطر داشته باشن که هیچگاه در مناطقی که تحت خطر ملاریا و لشمانیاس بدون پشخانه و یا بدون اینکه جالیای خانه خود محافظت داشته باشن زندگی نکنن و شب خود تیر نکنن. دکتر صاحب 30 ثانیه وقت دارن، آخرین گفته تان برای مردم چی است؟
خب تشکر. ام قسم که پیشتر دکتر صاحب شکر اشاره کردن، ما هم میگیم که ما تمام خدمات در تمام تحصیلات سی در سراسر کشور به شکل رایگان
هم خدمات مل پروگرام ملاریا و هم خدماتی که در خدمات لشمانی هست، حتی در ادویه لشمانی هم به شکل رایگان در تمام کلینیکا به تمام مریضا میسر است. هیچگاه متداوی های خودسرانه نه در قسمت ملاریا و نه در قسمت لشمانی باید ما استفاده نکنیم و عموما از کلینیکا که تداوی رایگان و تشخیص رایگان است ما باید از این کلینیکای که از طریق وزارت فتحماز از تمام سطح ولایت کشور است باید از این امکانات ما استفاده کنیم که تا به وقت زمان مطابق استاندارد تداوی شد.
بله
تشکر
مننه استاد سخه د محترم ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب صاحب سخه ډیره مننه او د ډاکټر عبدالشکور نصرت صاحب سخه چې په کندهار کې د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د پروګرام مسؤل وو او د درنو اوریدونکو څخه چې زموږ د ډاکټرانو څخه پوښتنه وکړلې.
بله تشکر جان سپاس ډاکټر صاحب نعیم مسؤل همانګي تخنیکی برنامه مورزه با ملاریا او لشمانیا د وزارت صحت ما ډاکټر صاحب شکر. وقت خوش داشته باشین، بدون پشخانه و ای که جالیای خانه‌تان پشه بگیرن زندگی نکنین، کوشش نکنین که آب‌های گندیده و آب‌های ساده را در اطراف خانه‌تان جا بدین.
تربلخ پروانی تاسی ټوله پر خدای سپارم.